وخت د سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مصاب الحق کاکړه او اسرار الله مومند هر کله کې د خبر ایجنسی د کډوالو ستنیدنې د نیټه اعلان په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیټې لومړی غونډه د پاکستان د پارلمان د پرونی غونډې تفصیل د خبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو د ادارې د کارکونکو مظاهره او په پاکستان کې د سیلابونو تازه حال د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو په اړه د کاندیدانو په خبرو کې مهم پرمختګ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجو د آمادګۍ هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو په فایل کې به څرګند له مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د خبر ایجنسی د برقم برخیلو سیمې شپږ زره بې کوره کړل شوې کورنۍ به د نهې ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانو له وجې د مړو شمېره درې سوه پنځه دېرش ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ کړی. او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د خبر ایجنسی د برقم برخیلو سیمې شپږ زره بې کوره کړل شوې کورنۍ به د نهې ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې مهتاب عباسي ویلي دي دوی هڅه کوي چې په خبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوې کورنۍ زر تر زره خپلو کورونو ته واستوي. نوموړي زیاته کړه چې د خبر ایجنسی کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي هلته په زرګونو کورنۍ له وړاندې رسېدلې دي. گورنر مهتاب عباسی ویل مرکزی حکومت ژمن دی چې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ولس د شوو توانونو د ازالۍ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. یاد وي چې په قبایلي سیمه شمالي وزرستان کې هم د روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانو له وجې د مړو شمېره درې سوه پنځه دېرش ته رسېدلې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون ویلي وو چې څه باندې شپږ سوه کسان جوبل هم دي. په پنجاب صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي زیان په اړه د دې صوبې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې مشر نواز خالد نن مشال ډو ته ویل
دا وخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېره دوه سوه اته پنځوس ته رسېدلې ده او د جوبلو ټوله شمېره څلور سوه شپږ څلوېښت ده. اوس د متاثرینو د بحالې او دغه رګ نور امدادي کاروایانې جاری دي.
د پاکستان د موسمیات محکمې پرون ویلي وو چې له پنجاب وروسته و سیلابونو د سیند صوبې مخه کړې او هلته یې فصلونو ته لوی زیان رسولی. د پاکستان یو عدالت د دې هیواد د وزیر اعظم د هغه د کورنۍ پر ضد د کرپشن دوه کیسونه ختم کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د احتساب عدالت وویل چې دغه کیسونه په سیاسي بنیادونو جوړ کړل شوي وو. په نوشریف تور وو چې پر یوند کې یې د نامعلومه سرچینو څخه په ترلاسه شوي رقم کور جوړ کړی وو او دارنګ د هدیبا پیپرز مل په وسیله یې ناقانونه پیسې پاکې کړې وې. دا کیسونه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې جوړ شوي وو. د عدالت پریکړه په داسې وخت مخته راغلی چې د نواز شریف پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته روانه ده. مظاهره چان پر نوموړي تور لګوي چې په وروستیو انتخاباتو کې یې درغلي کړې. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې ردوی یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره په نښته کې وژل شوی دی. د وسلوالو لخوا نن مشال ډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې محمد حسن څه موده وړاندې په افغانستان کې له یو بجې له تر خوشي کېدو وروسته بیا پاکستان ته لاړې او هلته یې له خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره پر پاکستاني پوځ برید وکړ. خبر پاڼه کې د پوځي عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه د پوځ دابي بې بنیاده ګرځول شوي دي. د وسلوالو دغه خبرو په اړه د حکومتي او پوځي چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. یاد وي چې د جون میاشتې څخه په شمالي وزرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې پوځ پکې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادا کوي خو آزادو سرچینو یې پخلی نه دی کړی. تاسو له مشالې دوه خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستیو تخنیکي چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو نتیجې به اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند محمد نور پر مشال لیکته ویل چې د نتیجې اعلان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له خبرو سره ارتباط نه لري.
او نهایي پایله به کله چې دغه تخنیکي امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانېږي او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیاسي هوکړې انتظار نه باسي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د زیارت پروژو خپلې پریکړې د انتخاباتو کمیشن ته استولې وې او په کار و چې تر 40 ساعته وروسته نتیجې اعلان شوې وې. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیشن د دې پریکړو په اړه یو لړ تفصیلات وغوښتل چې د نور محمد نور په وینا د غستون زهم تیره شپه ختمه شوه. په لغمان کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې نهه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي ویاند سرحدي ځواک نن مشال ډاکټر ویل چې تېره شپه د لنګار سیند ختیځې څنډې ته په حکیم سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې د 2000 مرګو په ګډون 15 وسلوال وژل شو او شپږ نور یې جوبل کړل. سرحدي ځواک وړاندې وایي چې په یاد برید کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او شپږ نور جوبل دي چې تر درملنې لاندې دي. د یادې پیښې په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یوکرین د حالاتو په اړه په خبرو کې چې تېره شپه په مینسک کې وشوې پرمختګ شوی دی. د روس او یوکرین او په مشرقي یوکرین کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو استازو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو چې د رابطې ډله ورته وایي تېره شپه خبرې پیل کړې. د خبرو پر مهال په یوکرین کې د امنیت پر ځای کولو لپاره یو لړ موافقې شوي دي. د لومړنیو راپورو له مخې ویل شوي دي چې درنې وسلې باید بیرته د شخړو له سیمو وویستل شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ کړی. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشري د امریکا د بونو چارو وزیر کوله یو اعلامیه خبره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت وکړ. جانکاري ویل عراق په یو خوله د اسلامي دولت ډلې ته جواب ویلې. د امریکا د بونو چارو وزیر جانکاري زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال خورا وحشي دي او د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولای شي چې د ډلې په وړاندې په مبارزه کې ونډه ولري.
There is a role for nearly every country.
نو موږ وايي په دې برخه کې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو ته زیشته چې خپل برخه وکړي. په دې کې ایران هم شامل دی چې د بونو چارو وزیر یې نن لموک سره دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق او شام پراخې سیمې لاندې کړې دي او د شام د بشري حقوقو د غړو په وینا د ډلې په تیرو دوه ورځو کې د شام شپېته کلي چې کوردان پکې اوسي نیولې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی چې د خیبر ایجنسی شاوخوا 6000 کورنیو د بیرته تلو بهیر به د سه شنبه لروځي پیلی شي. د پاکستان د سیاسي بوران د حل لپاره جوړ شوی د اپوزیشن جرګې اعلان کړی چې اوس به یواسي د ګوندونو له مشرانو سره ویني.
کل هم نه یې فیصله کیا ہے کہ اب جرگا
13 ورځ موږ دا فیصله کړی دا چې اوس به جرګه د یو ګوند غړو سره نه ملاويږي. د اپوزیشن جرګه به صرف د دغه ګوندونو مشرانو سره ملاويږي.
د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو د ادارې ای پی آی کارکونکو ویلي چې له تیرو شپږو میاشتو ورته تنخواه نه ده میلاو شوي.
پر یو څه کله په اسلام آباد کې غنیږي مال تنخواه نه راکوي او انصاف راولي په دې مال ته امن نه ولي په دې انصاف راولي دسته حکومت ته دسته انصاف ته دسته چنج ته.
او د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د شزینه شاعرو د مشاعري حال هم درکړو. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی چې د سه شنبه ورځ به د خیبر ایجنسی شاوخوا 6000 به کورکل سوی کورنۍ یو د ستنېدو بهیر پایل سي. پرون په بیان کې گورنر ویلی چې د دې سیمې تر یو لزر زیات کسان وار لمخه بیرته خپل کورونو ته تللی دي. تفصیلوم په پېښور کې له شبر جانا خسته دي.
پرون د خیبر پښتونخوا گورنر هغه یو غونډه کړې و په هغه کې هغه د پریکړه کړې ده چیرا سومره هم د خیبر پښتونخوا کې مې ته خیبر جنسه متاثرین دي یا به کورتي خلک دي چې دا غي شمیره شپږ غره جوړیږي. نو هغه به د روانه ورځ د روانه د نهه خزنه کله کوون ته کې شي. زه به تاسو ته وایم چې په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چیرا تر څو په دا یو له هزار نه سیوا چې کوم به کور شوی کې څنګه د خیبر جنسه هغه خپل کورون ته ستانه شوی دي او دوی چې کوم پارټ اف سیکریټ دی او دا شن او قبایل شمو خیبر پښتونخوا کې د قدرتې خپل د مبارزه اداري دي او دا هدایت کوي چې څومره هم د دې ضرورتونه دي هغه تر تر د واپس عمل دی ټیل ټیبل کاکل څه پتا څه دویم چې د تیرې د دوه نور سه د خیبر جنته ځینې متاثرین به کور شوی هغوی په پیښور کې دغه تکي احتجاجي کیمپ لګول دي او هغوی وایي چې څومره هم د خیبر جنته متاثرین هغوی سره ډېر ښه سلوک نه کیږي او دوی غواړي چې د څومره د شمالي وزیرستان به کور شو سره مرسته کیږي هغه مر د هغوی سره برابر مرسته شي ګنې دوی به راځي چې کوم دوی اختر دي دا په گورنر هاوس مخ ته په احتجاج په توګه تیروي
دا خبر ایجنسی دا بیکورکلسو کسانو د ستنیدو پاړه دا گورنر خیبر پښتونخوا څرګندونی چې وایي چې شپږ زره کورنۍ به د سیشن بیلر وځي ځخه بیرته کورونو ته تلل پیل کړي او اوس د پاکستان د سیاسي حالاتو پاړه یو رپورت په اسلام آباد کې د پاکستان د انتخاباتي اصلاحاتي کمیټې لومړی غونډه پرون وسوچ پکې د الیکشن کمیشن او پی سی ایس آی آر په چارواکو ګډون وکړي په دې کې د وټونو په تصدیق او مقناطیسي سیاحي باندې خبرې وشوې تفصیل یې څه دی ریاض مسخیل راته بیانوي
دا کومه اصلاحاتي انتخابي اصلاحاتي کمیټه چې کوم جوړ شوې د وړاندې ورځو کې او د دې مقصد دا دی چې یو خو کم په 2014 ټول ټاکنو باندې کمی نیوکه کیږي چې په دې کې ټګي شوې ده یا په کې درغلي شوې ده د هغه پلټنې کولې او د غرنګ پراتلونګي کې چې کم انتخابي عمل دی هغه د ټګي او د درغلې نه پاک جوړولو د لپاره به دې هم اقدامات کوي دغه لړکه دغه غونډه دغه کمیټه چې کم مشر دی اساګدار د هغه په مشرۍ کې اوس فوج پکې د الیکشن کمیشن او د پاکستان کونسل اف ساينټیفک اند انډستریال ریسرچ دا یو لیبارټری چې په اسانو لفظونو کې وتا پی سی ایس آی آر وی د دې نمائندګانو یا د دې مشرانو په دې کې ګډون وکړو په دغه لومبه غونډه کې خصوصا چې کومه د مکناتیسی سره ذکر کیږي او د کومه اداره چې کومه لیبارټری چې دا پی سی ایس آی آر دی دا صحیح جوړ کړو نو په دغه باندې خبرې اترې وشوې چې څنګه د دې دومره ګران سره د دې دومره قیمتي سره باوجود د دې وټونو تصدیق نه کیږي نو د دغه ادارې د چارواکو وینا وا چې مونږ ته الیکشن کمیشن د کمې سره د کم میټیریل د استعمال ویلیو مونږ په دې کې هغه سيزونه اچولې دي بیا د لیبارټری نه د صحیح الیکشن کمیشن افیس ته تللی دا او د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې دا بیا ټول پولینګ سټیشنونو ته رسېږي د دې لپاره مونږ ټول هدایت چې دا به کمی طریقې سره استعمالېږي دا چې یو بیر کولاو شي د هغې نه 100 غنټې بعد دا کار کوي دا غیر رستو بد دی هغه اثر هغه ختم شي نو دا ټول ذمہواری دي چې دا د الیکشن کمیشن د چارواکو وا خو الیکشن کمیشن خپل خلکو لا خپل چې کم په عمله او په پولینګ بوت باندې نو هغه له دوه تربيت نو ورکړي چې هغه په صحیح طریقې سره دا استعمال کړي د غرنګ چې پسند کې بیا خصوصا کمی هلکه اوسه پورې کولاو شوې دي نو دی وی چې د هغه سند د هلکو تصدیق نه کیږي د وټونو او په هغه کې مکناتیسی صحیح چې کوم هغه نه د استعمال شوی نو په دغه وجه باندې د پی سی ایس ای آر وینا و چې دا د الیکشن کمیشن ذمہواری ده چې دی ولې دغه خبر نه ده یقیني کړي چې دونه ګران صحیح اغست ده او بیان نه د استعمال شوی د غشان د دین علاوه چې کوم بیا نور خبرې اترې ویل کېږي د بایومټریک سیستم یا د بلټ پیپرو د زیاتو بلټ پیپرو د چاپ کېدو یا د وټونو د تصدیق چې کوم عملی شناختی کارت به هر وټر سره او دغه په لیست کې بنومې په دغه ټولو خبرو باندې بحث شو او کم چې د اصلاحاتي کمیټې غړي دي نو هغه اوس راتلونکي چې کوم غونډه به په یو کم ډیر شمه نیټه د رواني میاشتې کیږي نو په دغه غونډه کې د پرنټینګ کارپوریشن اف پاکستان څوک چې بلټ پیپر چاپ کوي د هغه چارواکي برغوړ
د اوریاز مسخیل چې د انتخاباتو د اصلاحاتي کمیټې د لومړی غونډې حالې راکولې ده له هغه وروسته دغه مسله ډیره جدي سو او د کمیټې نور په نور کار پیل کی کله چې په پاکستان کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک له خوازه احتجاجي مظاهره پیل شوې په دې اړه باندې د پارلمان یو غډه غونډه راوبلل شو چې تر ډیره مودې پورې دوام درلودي پرون پای ته ورسېده د پاکستان وزیر اعظم په وینا کې پر تحریک انصاف او عوامي تحریک تنقید وکړي چې ډیرې شمنې کړې به خو هغه پوره نکړې دا چې په دې غونډه کې د اپوزیشن مشر څول او خپل وزیر اعظم څول تفصیل به لارابی اکرم خان واور
د جمعې په ورځ د پارلمان اخرینی مشترکه اجلاس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې پارلمان د یو تن ګون او یاډل نه بلکې پاکستان کې د جمهوریت بلدسه او د آئین د حکمرانۍ علامت دی وزیر اعظم خپل وینا کې دا هم وویل چې یو لمحه له هم داسونه شو چې د مذاکراتو سازګار ماحول په خاطر درنې ورکوونکي ګوندونو راپارونکو تقریرونو او بے بنیاد الزامونو نه ډډه کړې وي. وزیر اعظم دا هم وویل چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ډیر مطالبات ومنل او د پاکستان عوامي تحریک په غوښتنې وزیر اعظم او پنجاب وزیر اعلی خلاف اف آی آر هم درج کړی شو، خو دې ګوندونو د نرموالي مظاهره ونه کړه.
آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست،
آئین، قانون، عدل، نظام او مضبوط ادارے لرون کی یو ریاست هم د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې اوسو خلق د پارلیمان گرچا پیری شي او حکومت یا وزیر اعظم کورتا اولیږي. مونږ به دا روایت نه جوړو او مونږ به دا روایت هم نه قائمو چې نه هم لوی او واړه لشکرونه حکومت اخوا دی خوا کړی. مونږ ډیر جد و جهد او قربانو نه پس دا آئین بالادستی او جمهوریت د حکمرانۍ دې منزل ته را رسیدلی یو. چاته به جمهوریت په تبر د وهلو اجازت نه ورکوو.
د وزیر اعظم د تقریر نه پس پارلیمان ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې په شاهراه د سور ناس خلکو ته هغه اپیل کوي چې کډوالو او سیلاب متاثرینو لپاره دې خپل سیاست پرېږدي او ایوان ته دې راشي. دی وایي،
کل اپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جرگا،
تیر ورځ موږ دا فیصله کړې ده چې اوس به جرګا د یو ګوند د غړو سره نه ملاويږي. دا اپوزیشن جرګه به صرف د دغه ګوندونو مشرانو سره ملاويږي او دوی به خبرې اترې کوي او په یو ځای به ختمي ډرافت جوړو او حکومت ته به یې وړاندې کوو، ځکه چې موږ داسې سیاست ونه کړو چې د هغې نه د پاکستان اولس یا د پاکستان نظام ته زیان ورسي.
د ذکر ده د جمعې په ورځ د پارلمان غړو د آئین او پارلمان د بالادستی یو متفقه قرارداد هم منظور کړو چې پکې ویل شوي وو چې پارلمان د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو مذمت کوي. په دې قرارداد کې دا هم ویل شوي دي چې د درنو له وجې معیشت ته هم نقصان رسیدلی دی او د چین د صدر دوره هم ملتوي شوې ده.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سمجو د پاکستان د سیلابونو حال درکو. په پاکستان کې هر روان سیلابونو په پنجاب کې د زیانونو رسولو وروسته اوس سند صوبه ته داخل شوی دی. چارواکي په ټول پاکستان کې 315 کسان په سیلابونو بارونو راوچی مړه شوی دی. د نور تفصیل څه دی؟ له اسلام آباد سراج سحر.
په ملک کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیره 315 او د جوبلو شمیره 601 ته رسیدلې ده او سیلاب د پنجاب وروستو د سند صوبې مخه کړې ده او د موسمیاتو د چارواکو په وینا چې د سند صوبې ځمکو ته سخت زیان اړولې دي. د پنجاب د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ایډمن ډایرکټر نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی په پنجاب کې د سیلابونو او بارانونو وروستو د پنجاب حکومت او د پوز ځوانانو په شریکه د متاثرینو بحالی لپاره امدادی کارونه پیل کړی دي. د نوموړي په وینا چې په سیلابونو کې د ټولو زیات مړي په ګوجرواله ډیویژن کې شوې دي چې شمیرې 3,555 پکې جوبل شوې دي. د غرنګ لاور ډیویژن کې 25 مړو او 111 جوبل شوې دي. نوموړي په مجموعي ډول په پنجاب کې د مړو په حوالہ زیاته کړه.
دا وخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیره 255 ته رسیدلې ده او د جوبلو ټوله شمیره 346. تاسو ته خو ما وړاندې هم ویلو چې دلته سیلابونه ختم شوي دي. اوس د متاثرینو د بحاله او د غرګ نور امدادي کاروایان جاری دي.
د پنجاب وروستو پسین صوبه کې د سیلابونو سستورتي حال دی. کله چې په دې اړه مشال ریډیو د موسمیت د محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو د هغه وینا وا،
پنجاب نه خو الموت چې دا ختم شو، مطلب ختم خو نه دی، 5 لک تقریبا 2 لک نه اوب اوبه روانې دي، کم د 4 لاکھ 4.5 لاکھ نه دا 2 لاکھ ته اوس را ورسېده، او سبا نهورم به دا کم شي تقریبا 1.5 لاکھ ته به را ورسېږي، او روانې تن طرف ته کې داخليږي. هلته د ګدو بیراج باندې تقریبا 3.5 لاکھ نیر اباؤٹ اوبه چې دې وخت روانې دي، خو چونکې ډېر پکې پاپولیشن هم دی، فصلونه هم پکې دي، نو په دغه وجل هغه چې کچه کم علاقې چې دي هغه به افیکټ کوي.
د فتنو سره د مبارزې قومي اداره ان ڈی ایم اے د پاکستان د واک لاندې کشمیر په حق لوای دغلته د بارانونو او سیلابونو لقبل د مړو شمیره 3 شپېتا او د جوبلو شمیره 1.3 شوتا رسیدلې ده، او ګلګت بلتستان کې 4 لسمړو او 5 جوبل شوی دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی عدالت یو غونډی ورته وایي، یا یو وړوکی شان غر و، یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړم وغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دیر زر ل مشال ریڈیو نا
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو د ادارې ای پی آی کارکونکو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. په مظاهره کې د ګډون لپاره له ټولې صوبې په لسګونو کارکونکو پېښور ته ورغلي وو. دا مظاهره پرون سوې وه چې تفصیلي زلاند یوسف صاحب راکوي.
مظاهره کې برخه اخیستون کې د ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټیکو ادارې د گاوی پراجیکټ یو کارکون کې منظر علی مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د 13 شپږو میاشتو نه تنخواګانې بندې، مونږ خپلو مشرانو ته، طاهر ندیم صاحب ته او اسپیشل سیکرټری ته او خاص کر شهرام ترکی ته مونږ درخواست وکړو، مونږ هغوی له ریټن ورکړو چې زمونږ د دې چې نو سهل روباسه تر ننه پورې زمونږ چې نو نه چا نوټس واغستو نه چې نو زمونږ حق ملو شو.
د ای پی آی گاوی ټیکنیشنز خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری مشتاق وینا ده چې کچری تنخواګانې ورته ور نکړې شي نو کار کول به بند کړي.
سره ډرایور سټاف او سومره چې اډمنستریشن سټاف کې سومره خلک دي، زموږ ټوټل 370 لک بګ جوړي. یو کمپین کې بیا زموږ یو ورکر هیڅ نه اخلي، دا چې هر څه کمپین راځي د ویکسینیشن.
د ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټیکو ادارې یو بل کارکونکې اشفاق وایي چې شپږو میاشتو تنخوا نه ملاوېدو لوجي د سختو مالي ستونزو سره مخ دي.
د دکاندارانو مر باندې قرض دي او ما سره چې کوم خپل ټلیفون هغه ما خرج کړي د پیسو لوجي، او نور هم دغه شان قرضونه ما کړی دي، او دې ته چې ټلیفون کوم دي کله سوې کله سوې کړو یا تاسو پاس کړو دوا په پاس، او دې مخکې نه دا غره لګلو چې تاسو مونږ ترمینیټ کوو، آیا کوم دي ترمینیټ کوي او کنه ترمینیټ کوي، همون له دې مهرباني وکړي چې د خپل تنهاګان مونږ ریلیز کړي.
مظاهره کې برخه اخیستون کې د لردیر عرفان الله وایي چې دوی ته د تنخواګان نه ملاوې دو ذمہ داری د صوبایي حکومت په غاړه ده.
او دا پریس خټک تخوی چې اسلام آباد پری دراچا خپل صوبه ټیکا د شپږو میاشتو تنخواه به راکړي، د شپږو میاشتو پریس خټک تل په اسلام آباد کې ګنی یو مال تنخواه نه راکړي، او انصاف راولي په دې مال ته امن نه ولي، په دې انصاف راولي دسته حکومت ته دسته انصاف ته دسته چین ته.
ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظت ټیکو د ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر طاهر ندیم څخه مو چکلا په دې باب لو پختل، نو د هغه وینا وا
گاوی چکم دے دا یو پروجیکٹ دے دے فنڈز نہ دے رغل مونگ دے اسلام آباد نہ دا تقریبا دے 13 شپگو میشت تنخواہ گانے دے لکانو تے ندی ملو دی کوز دا دے چیز مونگ دا ڈی جی صاحب سیکرٹری صاحب دے اگا مونگ دا اسپیشل ارینجمنٹس اکڑو قرضا ماترا کڑے دے خل اگی بینک اکاؤنٹ کے سرکاری اکاؤنٹ کے کم پیسے پراتے ہوئے اگی نہ ماتا پیسے را کڑے دی اگی نظر دے تو دے دو میشت کا تنخواہ گانے میں ریلیز کم صرف دے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز باندھے انسانی ہمدردی پہ بنیاد ادروائز چې قانون ته ګورو بجٹ ته ګورو نو بجٹ نشتا.
پام دی وی چې گاوی یو غیر سرکاري نړیوال تنظیم دی کم چې د پولیو سره سره د ماشومانو د نور رنجونو ختمول لپاره کار کوي، او پاکستان کې د حکومت سره په ګډه د ماشومانو د رنجونو په ضد پراجیکټ لري، او د دغه پراجیکټ لپاره حکومت ته فند هم ورکوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي په پاکستان کې ځینې فوجي او سیاسي چارواکي دا فکر کوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته کېدلای شي پاکستاني طالبان د اسلام آباد پر ضد وکاروت سي. نو د مجلې په خبره ځکه پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د سربیا سب په نامه فوجي عملیات پیل کړی دي. اسرار العالم مومند نور تفسیر راکوي.
د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې ځینې سیاسي او پوځي چارواکي پر دې امید دي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتو مخکې به قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي. دوی فکر کوي کچېر امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي نو کېدای شي چې افغان استخباراتي ادارې په پاکستان کې موجودي وسلوالې ډلې د اسلام آباد پر ضد وکاروي. بلخوا له کلونو راهیسې افغان او امریکایي چارواکي تور لګوي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی او حافظ ګلبادر په څیر هغو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي دي کوم چې په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګیږي. همدارز بیا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې پخوانی ویانا ترباس وای د پاکستان امنیتي ادارو په وار وار افغان او امریکایي چارواکو ته ویل دي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. دا زیاتوي پاکستان وای چې په شمالي وزیرستان کې مسله شته خو رده په خبره دا د افغانستان حقيقي یا بشپړ مسله نه ده. خو بیا امریکا وای چې د افغانستان ټوله ستونزه په شمالي وزیرستان کې ده او له هغه ځایه تنظیميږي. عباس دا هم ویل چې د وسلوالو د لمن زوړلو لپاره په شپږو قبایلي سیمو کې ځمکني پوځي عملیات هم تر سره کړل شوي دي. خو د مکلکون کې په خبره د دې باوجود د پولي دوړو خواو ته د وسلوالو فعالیتونه لا هم دوام لري. اتر عباس وایي دوی څو واري ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ له پولي سره د ازغن تارونه ولګول شي یا د ماینز خخ کړل شي چې دا رنګ پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. خو د په خبره افغان ولسمشر دغه وړاندیز رد کړی دی. همداراز د اګست په 15مه د پاکستان د وزیرتم د بهنو چرو سلاکار سرتاج عزیز له افغانستان او غوښتل چې د پاکستانی طالبانو مشر فضل الله پاکستان ته وسپاري. د سرتاج عزیز لخوا د سرګندوند وروسته له هغو مخې ته راغلي دي چې د فضل الله وسلوالو د پولې له هغې غاړې څخه پرله پسې په پاکستان کې بریدونه کړي دي. په مقاله کې راغلي دي له دې بریدونو وروسته څو وارې له افغان پوله ساتونکو سره د پاکستان د امنیتي سرتیرو خونړۍ نښتې شوې دي چې په کې ګڼو خلکو ته مرجوبله اوښتې ده.
اسرار عالم مومندو د جرمني د چویلې ویلي او بخشې د جرمني د چویلې له پاکستان سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزي ملال یوسفزي په اړه یوه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې ویل شوي چې که څه هم ملاله په نړۍ کې د خپل کار لپاره پیژندل کېږي خو خپل هیواد ته بیرته د تللو په اړه ځان ډېر محفوظه نه ګڼي. د مقالې مهم ټکي له ملي حامر ساده اورو.
د جرمني غږ ریډیو او ټلویزیون ویب پاڼه ډوچې ویلې لیکي ملاله یوسفزای په نړیواله سطحه نوم لري چې د تعلیم مبارزه ده خو خپل وطن ته واپس نشي تللی. ویب پاڼه لیکي چې پر ملاله یوسفزای برید کوونکي مشکوک وسلوال که څه هم په دې وروستیو کې ونیول شول او حکومت وایي چې که ملاله وغواړي نو ورته مناسبه سکیورټي هم ورکولی شي خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه واپس تللی شي که څنګه. په کراچۍ کې یو خبریال او د دستاویزي فلمونو جوړونکي سبین اغا وای کملاله واپس پاکستان ته لاړ شي نو ممکنه ده چې وسلوال پرې برید وکړي. ویپاڼه لیکي ملاله د خپلې ګلاو مبارزې قیمت ادا کړ چې په اکتوبر 2012 کال کې طالبانو وشتله. له هغه وروسته ملاله د علاج لپاره برېټانیې ته ولېږل شوه چې اوس هم هلته اوسیږي. ویپاڼه لیکي په سواد کې د وسلوالو لخوا تر وشتل کېدلو مخکې ملاله د جینکو پر تعلیم خبرې کولې او پر اسلامي تندرو یې تنقید کو. اوس ملاله په نړۍ کې د خپل کار په سر پیژندل کېږي چې یو شمېر نړیوال ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي. خو ویبپاڼه لیکي د دې هر څه باوجود په خپل ملک کې ډېر کسان پر هغې تور لګوي چې ګواکې د امریکا ایجنټ ده او د پاکستان او اسلام خلاف کمپین کوي. کارپوهان وایي که څه هم پر ملاله حمله کوونکي وسلوالو نیول شول خو اوس هم دغه هیواد د ملاله لپاره محفوظه نه دی. په لندن کې میشت یو څېړونکي فاروق سلهریا وایي چې پاکستان چې پکې بېنظیر بھٹو ته مناسبه سکیورټي ملاو نه شوه او په 2009 کال کې پراول پنډه کې ووژل شوه نو په دغه هیواد کې ملاله او یاداغې په شان نور څنګه خوندي پاتې کېدای شي. ویبپاڼه زیاتوي په پاکستان کې ډېر خلک دا فکر کوي چې ځایي او نړیواله میډیا ملاله ته بې ځایه توجه ورکوي. په ملک کې خلاصي ګوندونه دعوی کوي چې دا یو نړیوال کمپین دی چې بارني هیوادونه پکې لاس لري. بلخوا په پاکستان کې د ملاله ملاتړي وای له نوموړي نه نفرت کوونکي کسان یې پر خلاف کمپین کوي. هغه وای چې په پاکستان کې د خلکو ذهنیت نوی بدل شوی تر هغه ملاله واپس خپل وطن ته نشي تللی.
تاسو مشال ریډوري مدیحه مرزاده و چې د ډچویلی د یو مقاله تفصیلی وړاندې کولې چې د ملالی یوسف سی په اړه باندې و. د خبرونه نیمای تر رسیدلې او نیمای وروسته درته د باختر ستوري ادبي کلتوري اونیس پروګرام هم لرو او زیو د افغانستان په اړه رپورټونه لرو. خو اوس لسمه بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لړندې وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا گورنر ویلی دی چې د خبر ایجنسی د برقم برخیلو سیمې شپږ زره به کورکل شوی کورنۍ به د نهه ورځې څخه خپل کورو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جری شوی خبر پاڼه کې مهتاب عباسی ویلی دی دوی هڅه کوي چې په خبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی کورنۍ زر تر زره خپل کورون ته واستوي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره 315 ته رسیدلې ده. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې پرون ویلي و چې څه باندې 600 کسان جوبل شوي هم دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پنجاب صوبه کې سیلابونه تقریبا په ختمېدو دي خو سیند صوبې ته ورداخليږي. د پاکستان یو عدالت د دې هیواد د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ پر ضد د کرپشن دوه کیسونه ختم کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د احتساب عدالت وویل چې دغه کیسونه په سیاسي بنیادونو جوړ کړل شوي وو. تاریخ طالبان پاکستان ویلي دي چې ردوی یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره پنخته کې وژل شوی دی. د وسلوالو لخوا نن مشالې ته پته لاسه شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې محمد حسن څه موده وړاندې په افغانستان کې له یوه جیله تر خوشي کېدو وروسته بیا پاکستان ته لاړ او هلته یې له خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره پر پاکستاني پوځ حمله وکړه. د وسلوالو د څرګندونو په اړه د پولیسي او پوځي چارواکو کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو تخنیکي چارو کار کوي او کله چې دا کار بشپړ شو نتیجې به اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور پر مشال لوتویل چې د نتیجې اعلان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له خبرو سره ارتباط نه لري. او د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل چې هغه نه څلوېخ ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته شوي وو خوشی شول او روغ رمټ ترکی ته ستانه شول. دا کسان د جون په وروستیو کې د موصل په ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو برمته کړي وو. په دغو کسانو کې یو شمېر ډیپلوماټان پوځیان او ماشومان وو.
اسرار الله مومند چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړي. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل اداریه کې وای دا وخت په اسلام آباد کې د سیاسي بحران د ختمولو لپاره د اپوزیشن ډلو سیاسي جرګې حکومتي او د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او د دوی نه غوښتنه کړې ده چې دا معاملې زر تر زره په خشن هواره کړي. اداریه مخکې لیکي چې د سیاسي جرګې چې پکې سراج الحق او سینیټر رحمان ملک هم شامل دي عمران خان او طاهر القادری ته ویلي دي چې د اشتعال انګیزې بیانونو نه ډډه وکړي او له نواز شریف په غوښتنه کړې ده کچر په ټول ټاکنو کې ټګي ثابت شو نو د وزیر اعظم د چوکۍ نه به استعفا ورکوي. ادارې اخرې کې وایي د حالاتو تقاضا ده د بحران نه را بهر کېدو لپاره دی زر تر زره یو لار وټاکل شي ځکه چې دا بحران څومره اوږدېږي هغه عمره به د جمهوریت لپاره خطر جوړېږي. نو باید چې دواړه سیاسي ډلې د انا پرستۍ نه را بهر شي او د سیاسي تدبر څرګندونه وکړي نو هله به ممکن شي چې د ملک جمهوریت مخ په وړاندې لاړ شي. همدارس جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا اولی کې چې سیاسي جرګې د سیاسي بحران د ختمولو لپاره یو لسنو کاتي فارموله وړاندې کړې ده د کومې کامیابی چې د حکومتي او احتجاج کوونکو ګوندونو په نرمۍ خودلو کې ده. ادارې زیاتوي کا هغه حکومت وي او که عمران خان کوم یو چې هم ډینګ تو پرې خو دو په اولس کې به یې عزت زیاتېږي نو باید چې دواړه ډلې خپل رویو کې نرمي پیدا کړي او دا معاملې په خشن هوار کړي ځکه د دې درنونه کې یو پلو اولس پریشان دي نو بل پلو په نړیوال کچ هم د پاکستان بدنامي کوي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک پرس پڼ خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د اسکولونو په کتابونو 10% جنرال سیلز ټیکس لګولې شوې ده او دغه وجه ده چې د کتابونو په نرخونو کې خاموشي سره شل فیصد اضافه کړی شوی دا کوم چې د غریب اولس په جیب لوی بوج دی. ذریعہ د جی ایس ٹی کال نورلس سوا لسط یا د قانون په حواله لیکي د اسکولونو کالجونو او نورو زده کړو په کتابونو جنرل سیلز ټیکس نشي لګېدی. د دې سره سره په نورو درې صوبو کې هم دا ټیکس نه دی لګېدلی. خو خیبر پختونخوا کې دا یو غیر آئینی او غیر قانونی اقدام پورته کړی شوی دی او باید چې د تعلیم صوبائی وزیر د دې نوټس واخلي. ادریه اخری کې لیکي چې حکومت یو طرف ته د تعلیم عام کولو او جهالت ختمولو خبرې کوي او بل طرف ته داسې اقدامات کوي چې ورسره عام خلکو د پاره د تعلیم حاصلول ګرانېږي. او که دا سلسله دغه شان روانه وه د علم خورولو سوچ به کله هم عملي نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ګارډین نومې ورسپانې د پاکستان او هند پر خپلمنځي اړیکو لیکنه کړې ده. ورسپانې پر دې بحث کړی چې په دې ملکونو کې راغلو سیلابونو څه ډول د امن راوستلو لپاره یو موقع لاسته په لاس ورکړې ده. بل پلو امریکایي مجله فارن پالیسي په افغانستان کې تر رواني سیاسي کړکېچ ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ ته وغوښتو.
ګارډین ورسپانې لیکي په هند او پاکستان کې راغلو سیلابونو د امن راوستلو لپاره د کار کولو یو موقع برابر کړې ده. ورسپانې لیکي د 2010 کال سیلابونو و غبرګون ته د هند او پاکستان ځوانانو مشرانو یو بل ته لاسونه ورکړي وو او یو ګډ بنسټ یې جوړ کړی وو. ورسپانې لیکي دا د هند او پاکستان دواړو لپاره یو ننګونه ده چې څه ډول د شریکو دریابونو له اوبو ګټه پورته کړي او همداسې څه ډول د دې اوبو د ممکنه خطر مخه ونیسي. ورسپانې لیکي د دې ګډو دریابونو اوبه په لوړ سر کې د ګټې اخیستنې لپاره ښه انتظام ته اړتیا لري او په کوز سر کې د خطرونو د ښه انتظام لپاره د همکارۍ اړتیا ده. ګارډین لیکي څوک د آفتونو د راتلو اټکل نسی کولای خو د هغه لپاره د تیاری کولو په موخه ښه مناسب ګامونه اخیستل کېدای سي. د ورسپانې په لیکنه لکه څنګه چې دا مسله د پاکستان او هند شریکه ده نو د هواري لپاره یې هلې ځلې هم باید دواړه هیوادونه په ګډه وکړي. د ګارډین په لیکنه دا د دوه کال وړاندې د دواړو ملکونو د ځوانو مشرانو د جوړ کړي بنسټ پیغام وو او دا خبر اوس تر بل هر وخت زیاته مهمه ده. بل پلو امریکایي مجلې فارن پالیسی په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. فارن پالیسی د دې سیاسي بحران ته په اشاره کاږي دا سینې کېدای چې په افغانستان کې دی د یو پر ځای دوه بادشاهان وي. مجلل کې په افغانستان کې زیاتره وخت مسلې په داسې توګه هواري سوي دي چې د ګټي پر ځای د لاډي روستونزو سبب ګرځېدلې دي. فارن پالیسی لیکي د امنیتي او کراري لپاره د لنډمهاله لارو چارو لټولو په دې هیواد کې د امریکا او د هغوی د ناټو اتحادیانو لخوا د لګول سوي عربونو ډالرو پانګې اثر کم کړی دی. مجلالی کې د همدې لنډمهاله فکر او کمزوري حکومتداري له کبله افغانستان په دې کې نسو بریالی چې دوامدار امن او کراري رامنځته کړي. مجله زیاتوي اوس داسې ښکاري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دویم پړاو پایلې به ډېر ژر اعلان سي خو دا نه د معلومات چې بایلونکی به ومني او کنه. د مجلې په لیکنه دا هم نه د معلومات چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ کېدونکي سیاسي تړون به تر ډېر مودې کار وکړي او کنه. فارن پالیسی د دې دلیل دا وړاندې کوي چې دواړه غاړي به د ملي وحدت حکومت ته له خپل نظره ګوري.
بوروال کاکړو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات یې وړاندې کول. د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو یا امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په ارګ کې د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د مرستالانو په موجودګۍ کې له جهادي رهبرانو او د دولت د درې ګونو قواو له مشرانو سره غونډه وکړه. کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې د پای ته رسېدو او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو کې د مهمو پرمختګونو په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل. د کاندیدانو د استازو له خبرو څخه هم څرګندېږي چې توافق نهایي سوی او کېدای سي نن لاسلیک سي او په نهایي حال کې د انتخاباتو نتیجې هم اعلان سي. جنا قال کوزي ته بغښتو.
د ارګ په غونډه کې یو ګډونوال چې د مسلې د حساسیت لمخې د نامه له خودلو ډډه وکړه ازادر رويته ویل کاندیدانو خاغلو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په غونډه کې پړا غوول چې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو د دوی ټول اختلافات حل شوي او یوازې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په څرنګوالي یو څه اختلاف پاتې دي او هغه به هم حل شي. د منبع په وینا دواړو کاندیدانو په غونډه کې یو بل ته مبارکي هم وویله. د دې مسلې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم د ویان خاغلی فیض الله زکی نظر وپوښته. نوموړي په دې اړه ویل
حاصل مذاکرات
د مذاکرو حاصل داو د هغې موافقتنامې متن چې ټاکل شوی لاسلیک شي نهایي شوی او د دواړو ټیمونو لخوا منل شوی دی. کومې خبرې چې روانې دي هغه د توافق نامې د لاسلیک کولو د ترتیباتو لپاره دي. مونږ هیله من یو چې دا موافقت نامه په ډیر نږدې وخت کې لاسلیک شي. په مسله کې د تاکید په مقصد مو له ښاغلي زکي څخه وپوښتل چې آیا نن شنبه به دا توافق نامه لاسلیک شي او کنه. د په ځواب کې وویل کاملا دا چې د توافق نامې پر متن د جمعې په ورځ نهایي توافق شوی، نن بشپړه امیدواري شته چې دواړه اړخونه د دې سند د لاسلیک پر څرنګوالي توافق ته ورسیږي او که خدای ته منظوره وه موافقت نامه به بالاخره لاسلیک شي. د مسالې په اړه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي ښاغلي سان چارکی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان په ارګ کې توافق ته بېخي نږدې شوي، خو یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د نتیجو د اعلان څرنګوالی د دوی لپاره مهمه مسله ده چې تر اوسه ناحله پاتې ده.
دیر بازدیدایی که روز گذشته تیمای ما با هم دیگه داشتند و همچنین دیدگاه
زمون تیمونو چی در جمعه پورست کمی لیدن کتنی در لودی او دا غراز خپل نظرون در ارتباطی وسایل لاری تبادله کرل او بحثونو دوامو کرل در زینو اختلافی مسئلو پر نظرون نگدی شل. په سیاسي مذاکرو کې دواړو کاندیدانو ټینګار وکړ چې حتما به یوې نتیجې ته ورسیږي. ډېرې کوچنۍ مسلې پاتې دي او د حل وړ دي. یوازې یوه مسله د یو ستر خنډ په توګه پاتې ده، هغه د انتخاباتو د نتیجو څرنګوالی دی چې په دې اړه د نظرونو تفاوت ډېر زیات دی.
نتیجې انتخابات است کې تفاوت دیدګاه د اینجا بسیار برجسته است.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي ښاغلي سان چارکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د انتخاباتو کمیسیون له توافق مخکې د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي، د دوی ټیم به یې رد کړي او بیرته به صفري نقطې ته ولاړ شي. د سان چارکی د خبرو په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم د ویان ښاغلي فیض الله زکی نظر وپوښته.
من نمیدانم که از ټیم محترم اصلاحاتو همګرایی کدام یک از شخصیت محترم این
زنه پوهیږم چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم کوم شخصیت دا خبره کړې، خو غوره به وای چې هغوی یو ځل د توافق متن ته چې د دواړو اړخونو لخوا په بشپړ ډول منل شوی مراجعه کړې وای. په دې متن کې د انتخاباتو په نتیجو دواړو اړخونو موافقه کړې ده. په دې برسیره د دواړو اړخونو ترمنځ د اسد د 12 نیټې موافقتنامه هم وای چې دواړه لوري د انتخاباتو نتیجې مني. صفری نقطې ته بیرته د تک پړه خبرې دا معنا لري کوم شخص چې دا خبره کړي هغه د موافقتنامې له متن څخه هیڅ خبر نه ده.
شخصی کی صحبت را میکنه از متن موافقتنامه هیڅ خبر نداره.
د جهان قال کوزی ریپورت ته راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د شکایتونو د کمیشن فیصله ترلاسه کړي او شمن دي چې ډېر شر پایلې اعلان کړي. دا خبره پروند د کمیشن وایان نور محمد الله مشار ډېډو سره په یو مرکه کې وکړه. د جان اله نور محمد نور ځخه جان قال کوزی په سر کې د نتیجو د اعلان په اړه پوښتنه کړې ده. د شکایت
کمیشن فیصله د ټاکنو خپلواک کمیشن ته رسیدلې ده. ولې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن وضاحت ورڅخه وغوښت او دا وضاحت هم پرون ماښام د شکایت کمیشن له لوري د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړل شو. اوس د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د شکایت کمیشن فیصله په سیستم کې ولیکي او بالاخره دا به د هم وره شي چې نهایي او وروستۍ پایلې د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان. دلته دوه مهم موضوعات دي. یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې شمن ده چې نهایي پایله اعلان کړي او د ټاکنو خپلواک کمیشن د استازي په توګه د افغانستان خلکو ته زه ویلی شم چې دا پایله به یوازې څو ساعتونه یعنی د ورځې په یوازې وخت ونیسي چې اعلان شي.
یعنی دا ما ته چې اوس خبرې کوو د دې نه د څو ساعتونو په موده کې،
یعنی د ورځو مسله نه ده مطرح.
بله،
ولې څو ساعتونه په دې معنا نه دي چې فقط څلور یا پنځه یا لس یا دولس ساعته وروسته به اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن هڅه کوي چې دغه پریکړې او فیصلې په سیستم کې پلي کړي او د ساعتونو په جریان کې بالاخره نهایي پایله اعلان شي.
بله نور صاحب، د کاندیدانو ترمنځ ډېرې جدي خبرې روانې دي، په ارګ کې روانې وي او هغې نه بیا خصوصي جلسات وشول. تاسې د دوی توافق ته یا وروستي توافق ته منتظر نه یاستئ؟
د افغانستان انتخابات دوه اړخونه پیدا کړل، یو سیاسي اړخ دی یو هم تخنیکي اړخ. د ټاکنو خپلواک کمیشن په کراتو کراتو ویلي او بیا هم تاکید کوي چې سیاسي هوکړې ته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په خاطر کره خلاص وایي. ولې په عین زمان کې تاکید کوو چې تخنیکي برخه کاملا جلا ده او نهایي پایله به کله چې دغه تخنیکی امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانېږي او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیاسي حکومت انتظار نه باسي
د انتخاباتو په جریان کې البته دوهم دور نورسته کاندیدانو البته یو کاندید خو ویل چې پراخ درغلی شوې دي په دې ورځو کې دا درغلی مسله لږه خاموشه شوې ده ستاسو په نظر دا درغلی ماغه سي پراخ دي او کنه ځنې تخنیکی ستونزې په ډېره زیاتې وي
وګورئ درغلی تاسو پر ماغه شوې ده په کلي دی کوم دي چې شوې دي د ساري په توګه تاسو باندې لګیل وي چې څل سلامه تفتیش کوم چې تاسو چې وي د جوازه په سلام شته مې ته هاري او د سره د لاسو ناظرینو مشاهیر په وړاندې مو پټې شو او بل اخر دا تضمین شو چې درغلې څومره وي کوم ځای کې وي او باندې بار کاندل خبر دی ټول جزئیات دې سره شریک شي چې یو کاندید څنګه په باندې څومره درغلې شي او د بل څنګه په باندې څومره شي نو د درغلې مثلا چې هم مطرح کیږي په دې کې باید په واضح ډول باندې وشي دواړه کاندیدان او د دې ملاتړ کوونکي په یو ډول نه یو ډول باندې ستیل دي هر هغه پایله وروسته دې شي اعلانېږي هغه به قطعي پایله وي او هغه به د افغانستان راتلونکی ټاکي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور متنورو چې له جانه قال کوزي سره خبرې کولې او سم خبرونی په دې برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې په پښتو شاعرۍ کې د خوشحال بابا او رحمان بابا د شهرتونو په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل استاد نور لبیب نثار سره د کاظم خان شهدا په شاعرۍ د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د خزینه شاعرانو د مشاعرې نسو شیرونه ستاسو په وړاندې کېږو ترازو پختو کلاسیکی شاعرۍ کې خوشحال خان خټک داسي او غړېدلې کتاب دی چې په هر مضمونی خپل تبازمایي کړي او د خواصو په میزان ته ورړولې دي خو تر څنګه عبدالرحمن بابا چې یو صوفي شاعر دی د خوشحال بابا پرتلې عوام ډیر خوخوي دا چې ولې ترستر خوشحال بابا د رحمان بابا شهرت ډیر زیات دی دا پختنه مو لسو تر استادانو سره په دغه ریپورت کې مطرح کړي ده پختو ادب منځنۍ یا کلاسیکی دورې په شاعرۍ کې کده وجهت پای ګڼ شمیر شاعران په نظر راځي خوستر خوشحال بابا او رحمان بابا یې په سر کې یادېږي که خوشحال بابا اهلی ذوق او خواص خوښوي نو رحمان بابا بیا داسې اجازه لري چې نالوستي پښتانه یې هم شعرونه په مثال کې وړاندې کوي تر دې چې د پښتنو داسې کور به نه وي چې د رحمان بابا دیوانې پکې د تبرک لپاره نه وي ساتلې سره له دې چې د خوشحال بابا اثر داسې وي هستې ته ورته دي چې پښتو ادب کې ساره نموندل کیږي خو بیا هم په عوامو کې د رحمان بابا همره شهرت او مقبولیت نه لري دا چې رحمان بابا ولې تر خوشحال بابا ډیر مشهور شوه دا پښتنه مو د پښتو ادب لزنو استادانو او لیکوالو په وړاندې کې خوده د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي پښتنو رحمان بابا د جمعات په ممبر اورېدلې او داسې له ممبر نه د پښتنو کورونو ته لاره کړې نو ځکه یې په عوامو کې شهرت موندلې دی
زه فکر کوم چې د رحمان بابا د شهرت یوازینی لامل دا دی چې یو خود د پاره ډېر زیات تبلیغ شوی دی او هغه تبلیغ د مولایانو په خوله باندې شوی دی د رحمان بابا خبره چې د هغه په ممبر باندې کیږي هغه تبلیغ چې رحمان بابا ته شوی دی د خوشحال بابا ته نه دی شوی کته هم په ادبي هسته کې په پوهنتونونو کې د خوشحال یادونه ډېره زیاته ده نسبت رحمان بابا ته ځکه موږ خوشحال په ژوندري په نوم باندې یو ځانګړی مضمون لرو خوشحال بابا د خواصو یا د هغه خلکو چې هغه اهل ذوق خلک دي هغه اهل قلم خلک دي او هغه خوشحال هر اړخیز پیژني بیا ډېر لوی دی
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې د پښتنو په تیر تاریخ کې تر خوشحال بابا لوی شاعر نه دی تیر شوی خو رحمان بابا ځکه تر هغه زیات شهرت موندلی چې د عوامو له ذوق سره سم شاعري کړې ده.
د رحمان بابا د شهرت یو لامل خدا دی چې رحمان بابا صوفي او ملنګ او پښتانه چې دي د ډیر پخوانه د تصوف او ملنګي او صوفیزم دې خبرو ته ډیر مایل دي. یعنی هغه ورځ چې رحمان بابا وفات شو د لومړۍ ورځ نه په ملنګان کې ناست خلک زیارت ته ورتله او دغه سیده دی او بزرګ په نامه باندې مشهور شو. د رحمان بابا مزامین ثقل شوی دي او ساده دي. د خوشحال بابا پر طلب باندې عوام چې په هغه څه خوخی چې په باندې پوشي خوشحال بابا باندې پوهیدل. حتی زه فکر کوم چې زمونږ ځینې شاعران د خوشحال بابا ځینې مبهرونه به په خصمه توګه ونشي لوستی. مونږ چې په خپل تیر تاریخ کې تر ټولو لوی شاعر لرو هغه خوشحال بابا دی.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ابراهیم امکار بیا وایي چې د رحمان بابا په شعر کې دا اعجاز شته چې د هر چا له علمي سوي سره سمي شعرونه معنا بدلوي.
عبدالرحمن بابا د شعرونو یو ځانګړنه دا ده چې هغه د هر چا د استعداد او قابلیت سره برابر راځي. داسې اشخاص به ووایو چې هغوی په تفسیر په ترجمه په احادیثو پوهیږي چې د عبدالرحمن بابا شعر لولي بیا د همغه خپل علم په دایره کې تشریح کوي. خو مونږ خوشحال بابا راسپړلی نه دی بیا هم، یعنی هغه څومره چې خوشحال بابا راسپړل شوی د نړۍ ګوټ ګوټ ته د هغه فکر رسیدلی او استفاده ترې کړي. او په پاکستان کې د علامه اقبال نظر دغه کوم شاهین چې د استعمالی یا دې ته ورته نور کلمات یا کوم انګریز د ښکېلاک خلاف چې د کوم فکر ورکوي د ټول د خوشحال بابا نه راخیستی او د هغه په اشعارو کې باقاعده. خو هغه هم په انګریزۍ کې لوستی دی.
د خوشحال بابا او رحمان بابا د ژوند زمانه دومره ډیر توپیر نه لري. د پښتو ادب مورخین وایي چې خوشحال بابا په 1022 هجری قمری کال کې زیږیدل او په 11 هجری قمری پیړۍ کې وفات شوه. او د رحمان بابا د ژوند زمانه له 1220 نه تر 1238 هجری قمری کال پورې د پښتو ادب مورخین په ګوته کوي. باختر ستوری گرانو مینوالو، استاد نور لبیب نثار چې د تیرو دریو لسیزو رئیس په ادبی او فرهنګي کړیو کې یو مطرح نوم دی، په دې وروستیو کې له پیښور پوهنتون څخه په کاظم خان شیدا د ایم فل سند هم ترلاسه کړ او اوس په هندي سبک شاعرۍ باندې پی ایچ ڈی کوي. له ده سره مو د کاظم خان شیدا او هندي سبک شاعرۍ باندې مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسو په وړاندې کدو.
ښاغلی استاد نور لبیب نثار، تاسو سره دا فکر څنګه پیدا شو چې خپله د امپل تیزس تی په کاظم خان شیدا باندې وکي؟ مهرباني.
د دې فکر لپاره دوا عمده وجوې. یو دا چې په خپله په شیدا باندې تر اوسه پورې زمونږ په ادبیاتو کې سیرنیزو ادبیاتو کې ډیر کار نه دی شوی. د کار ور باندې ضرورت دی او ما دغه ضرورت جدي احساسولو. یو او دویمه خبره، زما په خپله د شعر او شاعرۍ سره چې کومه خوښه وه بیا د ده شعرونه مې خوښېدل. بل زما همنشینان د شعر ملګري چې څوک وه هغه ډېر ښه شاعران، خصوصا د په راس کې د پسرلي صاحب همنشینی، د دې موجب شوه چې د شیدا سره مې علاقه لا زیاته شي. هماغه حساب و چې کله ما پېښور پوهنتون کې زده کړې کولې او انفل مې کوو، نو ما د انفل لپاره د کاظم خان شیدا د شعر انتخابي څېړنه دغه موضوع انتخاب کړله. خوښه مې کړه او پوهنتون را سره ومنله.
استاد، ستاسو خو په شیدا باندې چې کار کولو ډېر ماخذونه به ورپسې لیدلي وي، کدا راته ووایي چې شیدا د معاصرو شاعرانو په منځ کې څنګه یو شاعر و؟
ابسه په خپل شیدا په هغه وخت یو خدای شیدا د پښتونخوا لری په هند کې پروت و، یعنی د مهاجرت په عالم یا د اوارګۍ په عالم کې و. همالته د هغه د شاعرانو د ده هغه شاعرانه مقام او شخصیت چې کوم آباد لرل د هغه ځای په شاعرانو باندې چې هغه د اردو ژبې او د فارسي ژبې و هغوی ته هم جوت شوی و. ځکه هندي تذکرې لیکوالو ذکر کړی دی او د عام د شخصیت له لحاظه هم د یو ښه شاعر او د افغان سردار او خان په نوم باندې هغوی یاد کړی و. ډېر د قدر او د یو منزلت خاوندې ګڼلی دی. د هغې نه ور اخوا په خپله د ده معاصر پښتانه لیکوال چې و محمدي صاحبزاده، علي خان، همداسې نور
دې ټولو سره یعنی هغه شوی دی په شعرونو کې داسې معلومیږي چې یو بل ته شعرونه لیږلي دي هغې کې معلومیږي چې یو د بل په استقبال کې یا د یو بل د بل په عکس العمل کې لیکل شوي دي یا دا چې پښتنو شاعرانو یې هم عصر ذکر کړی دی د ده ښه ذکر یې کړی لوړ خیال او عالي ارمانونو شاعر یې بللی دی البته هغه عمره عام چې څومره مثلا مونږ تاسو ته رحمان بابا نمونه کې دی هغه عمومیت دوی ته اوسه پورې هم نه دی حاصل چې هغه زمونږ په عمومي ذوق پورې تعلق لري
که دغلته دې خبرې ته تم شو چې رحمان بابا په عوامي ذوق باندې شاعري کړې ده او کاظم خان شیدا بیا د خواصو دپاره شعر ویلی دی دغه وجه کېدای شي
بالکل هغه یو د تاسو چې کومه خبره کړې چې رحمان بابا د عام ولس په ژبه شاعري کړې ده او بل په خپل پښتونخوا کې کړې په خپل کور کلي کې کړې ده د هند په حوزه کې کړې ده هند حوزه کې هم د فارسي شاعرۍ په حوزه کې کړې چې هلته هند سبک حاکم مسلط سب هلته کړې ده نو دی ضرور چې باید دی به هغسې یوه شاعري کوي چې د فارسي د هندي سبک شاعرۍ سیالي وکړي نو د هغې دپاره لازمن د دغه کوم عالي خیالونه وو چې د هغې دپاره یوه نوې ژبه په کار وه او ژبه کې چې کله نوښت راځي ژبه بدلیږي ژبه کې تبدیلی راځي تبدیلی چې راځي طبعاً د عامې ژبې او عامې محاورې نه وځي او کله چې هغه بیرته عمومیت پیدا کوي هغه نو بیا پیړۍ وخت اخلي
دغه د مشال راډیو اورېدونکو ته روښانه کړي چې هندي سبک یعنی څه شی
ایرانی لیکوال محققین وایي چې د بنیاد په اصفهان کې کېښول شوی دی صاحب اصفهاني هند ته لاړو هلته وو یا نور شاعران ورغلل ځینې بیا وایي چې دا په هرات کې د دې اساس کېښودل شوی دی د سلطان حسین بایقرا زمانه وه بابا فغاني دغلته تیر شوی دی او کله چې بیا د هند حوزې ته تللی دی د هغه ځای په نوم باندې نومول شوی دی خو اصلا سبک دغه هندی ولې ورته وایي دی کې دیسه دی کې دا دی چې هغه وخت د صفویانو عهد و صفویانو د حکومت اساس او تیوري و نظر چې و په شیعیزم باندې ولاړ وو دوی صرف د امامانو منصبتونه او دغسې شیان خوښول او دغه شاعري چې په خیال ولاړ و فکر ولاړ و څه په کې مثلا رینډي ویو عرفان ویو تصوف دې خبرو سره نو بيخي جوړه نه واخلا هماغه وجه وجه په شاعرانو دلته لفاحت تنګیده او دوی هندوستان ته مخه کوله د دغه صفویانو د زمانې او د دوی هغه کوم سیاسي اثرات چې په سیمه خواره وه حتی افغانستان نه هم خلک تلل نو هند خواته د دوی میلان زیات و دلته فرهنګي مرکزونه مخ په ازمهلال روان و هند کې هلته چې کوم دربارونه وو نو هغوی چې وو شاعرانو پوهانو ادیبانو د خلکو ته یې قدر په سر کتل دوی هلته لاړل هلته چې لاړل نو بیا دغه سبک هلته وده وکړه او د دې سبک عمده شاخصت څه شی دی مضمون نوی والی کاملا زړه خبره نه کوي که کوي مضمون به یې نوی کوي موضوع به په مضمون بدلی خبره چې کوي د هغې دپاره به مثال ورکوي مثال به داسې نه کوي چې ته متل ووایې یا د چا مقوله ووایې بلکې خپله به د طبیعت د مشاهدې په بنیاد باندې پخپله به یې مثال ورکوي
تر ستوري ګرانو مینوالو په جلال آباد کې یو شمیر خزینه شاعرانې 13 میاش راټولې شوې او د کور ادبی بهیر په نوم یو ټولنه پرانسته چې هر اونۍ خپلې غونډې تر سره کوي دا ځل مو د دغه بهیر نه د مشاعرې یو برخه را بیل کړې چې پیغلې شاعرې حسنا یې د ستیج چارې پر مخ بولي راځي چې په ګډه ورته وښو پېژباوې
جنگیرکی زړه نه تل خوړې شیشه کې جنگیرکی بس کا بس کله نادود دی لوګای شم رقیبانو هی چچکی جنگیرکی په پرګرام په دې برخه کې کلاک نړۍ پورته بلنه ورکو مچرا شي خپل شیر دروازه وروي
زما یادونه بده یار جړوي او کنا او زما په یاد کې دي سوچونو ته پرېګ دی او کنا تاسو ته مت پیغور یم خوشاله یارو چې ستا په سر مې څوک په بدو یادوي او که نه او د ژوند په هکله راته ووایي یو څو خبرې زما په شان ژوند لیوني هم تېروي او که نه د ستا یادونو سره مل یمه پاني نړۍ کې په دې هم پخ چې مې یوازې هم پرېږدي او که نه غیرت به وکړمه په شانې د ملالې تاسو او دښمن دې وسوځي سزا دې راکوي او که نه د ستا یادونو کونړۍ پاسویلو عدت له بې وفا یاره ستا په فکر کې راځي او که نه
ستا په دې دومره اوږده مینه کې زه ستا د لاس نښه یو دستمال لرم غریب شاعر یم زړه مې مه ماتوه خدای به دي ورته یوبال لرم د شاعرۍ په دې برخه کې یم قدسي احمدزۍ خور ته بلنه ورکوم چې راشي خپل شعر در واوروي خوشحالي لاړه د غمونو د باران کلی دی له درده ډک دی زموږ کلی د خفګان کلی دی
دلتا د هر مین زړه په وینو رنگ دی کوسی د هر عاشق د امیدونو د خزان کلی دی او لږ خو زموږ د غریبۍ جونګړه هم یادوه لږ خو زموږ د غریبۍ جونګړه هم یادوه لږ خو راځه وایه چې دا مې د جانان کلی دی او اوس مو په کلي کښې هغسې مزګۍ نشته دی اوس مو په کلي کښې هغسې مزګۍ نشته دی اوس دا ځپلی غم ځپلی بیابان کلی دی او دلته نادو دي رواجونه احمدګۍ ورک نه شو دلته نادو دي رواجونه احمدګۍ ورک نه شو د هرې پېغلې د زړګي د هر ارمان کلی دی له درده ډک دی زموږ کلی د خفګان کلی دی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ خا دوا باد وسئ.